السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له څباندې 14000 شکایتونو څخه نږدې 10000 شکایتونه به اعتبار کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې پدې ورستیو کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوی او د کابل خاریانې اندېښمن کړې دي په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د ورستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپور نخبره کړو لمک سره پات شي تر هر څه مخکې به فرشته جلال زید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي. د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي. پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له اورزګان وایي چې د ډيري واوري د اورېدو له امله د اورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړلې ده او کنشمیر مسافر په لار کې بند پاتې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډیر لار زیات شمیر موټر ولاړ دي چې مسافر او حتی د سیمې خلک یې له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي. په سیمه کې یو موټر چلوونکی ازادي رادیو ته وویل
دلارنن کریاوز کی سپانده د واری په خطر مرشانو حضور نه پرسیده عام خلک په څو کې مریضان را سره د کوشنیان وروره ټول په لار کې پساو پات سیو له وځه واره کې شپې د باندې په داش کې پات سیو
لبل په لاو د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنند سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوې ده. د سالنګونو د څارنې او محافظت د اداري مدیر سمي الله ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سرته ورسېد او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتګ کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلی دی. حمدالله موهب په دغه کتنه کې ویلی دی چې دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنګ او تشدد ته پای ته رسېدو سبب بسي. دا بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې په یوه اعلامیه کې رسنیو ته استول شوی دی. په کابل کې د قطر سفیر ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هلو ځلو ملاتړ کوي او هیڅ ډول مرسته به ونه سپموي. په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې 9816 شکایتونه یې رد کړل. د دې کمیسون چارواکو مخکې ویلي وو چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14000 شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس په کابل، بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نه محلونو رای هم باطلی کړی دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمنی توسول د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړي محکمې د جوړېدو غږ کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکو د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي. د ایران پوځ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوانی د الوتکو وشته ده. له هغه راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خلک مظاهره او د پیښو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایي قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګډ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي او منصفانه قضاوت وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د یوې سترې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره یې د هغې هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي. د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوي چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخې نه دي سره کتلي. د روسیه او ترکیه سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا اووه ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیې وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القدافي په مشرۍ سیستم ړنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپاړس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې لسو زرو د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه 109 محلونو رای باطل شوي دي.
یو سلو نفر محلونه چې باطل شوي دا په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له درې ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته سیرالم دا د فناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا پیاده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بد ولاړ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په مهال د وشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي و چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطهای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته در همون لحظه. من
په دغه پروګرام کې به دوه اونیزې خبرونې د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. رازه د پروګرام لمړی مطلب ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په یوشتو ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده. اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطل اعلان شوې دي. امید زهیرمال په دې اړه یو مفصل راپور رالیږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,806 شپېته بې اعتباره بدل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سیشن بپرس په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی هغه ته تللی دي، یعنی پروسس ته تللی دي. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دي د بس شمالي ته تللی دي. 109 محله باطل شوي دي. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یا و یا نفره کارمندان دی انتخاباتی یعنی دی انتخابات دی کمیسون کارمندان دو وظیفین انفصال سوی دی یا دو وظیفین لیده سوی دی یا و سلو یول از شکایت پا تایید کمیسون دی ولایتی استثنائی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یو لس استثنایی شکایتونه چې کابل ته را لیږل شوي څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل دوه زره رایو د یو سل اووه دېر زره شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګا ترمنځ د یوې تر پنځو رایو توپیر او دغه شان د هغو دوه زره څلور سوه څلېرویشت محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو یو سل نهو محلونو د رایو په اړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوي دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي. ټاکنیزې ډلې هم د باطلو شویو محلونو او تر خوا یې په دې محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه دقیق معلومات نه لري. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکی ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې لس زره شکایتونو د بیا اعتباره کېدو له پرېکړې هرکلی کوي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وڅېړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپله تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساز د ګټې فیصدي به لوړېږي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي. د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی، خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډېر دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پرېکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استناف غوښتنه وکړي. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ولس ولایتونو کې اووه سوه نهه شپېته د استناف قضیې ثبت شوي دي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د ثبت شویو شکایتونو په اړه باندې خپلې پرېکړې اعلان کړي. دا لومړنۍ پرېکړې وي، وروسته به استنافایي هم په پنځلسو ورځو کې کیږي. دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په ټاکلي وخت کې خپلې چارې ترسره کړي که څنګه، همدغه پوښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایي رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریال فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي.
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مرتیا پیدا کړي او وغځېږي. د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیا شمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده. چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو کې ویل چې تقریبا د پنځه زرو په شاوخوا کې محلونه بیا شمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده، لکه کابل، لکه ننګرهار، کونړ، نیمروز، داسې ولایتونه چې هلته بیا شمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پېږي چې دا معلومات بېرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس چې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې د څو سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دوی وتوانی کې هغه ټول تال نه د سرګې چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کمیسیون ته په پام کې نیول دي. ډېر په موده کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر اوسه شوې ده او ډېرې مورد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او هغوی ورلو مخې نه د اسناد غوښتنې لپاره مټن غړل دي.
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د اسناف غوښتنې د نوماندانو له لوري د اسناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ اړمن مهم دا ده چې مرکزی کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. د برنامې د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې کچېته لیدل کیږي، مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي چې بیا هم د شکایت کمیسیون مرکزی کمیسیون دې قسم طرف چې بې شمېره اوسې تفتیش ترسره شي. نو خامخا ښه ده چې دغه کار د پیوز یو وار ترسره کړي، نه دا چې یار ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي، د هغې لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابره وي، بیا د شکایت مرکزی کمیسیون بیا له سره هغه پرېکړه کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزی کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، راوسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلو ته څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای شي په دې نه هدیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیون کمیسیونونو ترمنځ به دغه تقابل لمنځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کوي کمیسیون باید تقابل کې ولري کې دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د پرابل کارو کې چې د سپیکر کې په وخت باندې باید دغه فیصله د زی داخلو طرفین سره به شریک شي چې ترڅو هغوی د اسمه غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي له خلکو سره معلومات په وخت باندې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورېدې. هغه وویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ورزور روزګان ته شریف الله شرافت له روزګانه یو راپور را لېږلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر باندې. شریف الله شرافت ته بغږ شو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیم ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېیو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 100 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلۍ هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لارو ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې مې راسره دي، حرکت مې راکړی، دلته ولاړم تر اوسه. اوس دا به تر اخبار کښوم وروره، یو چم نه کېږه نه، اوس هم ولاړ باندې مړې مړې والې، هیڅوک نه چې لارې پاکړې وای، دا یې کام نهشته چې څوک پر لاړ شي.
زین الله دی، د خاص روزګان سره روان شوی یم، د ششپورجۍ سه د ناورې سلطان محمد سه روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پېښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي، یا انسان لاړ شي، یا کېده ولاړ شي، یا شو لاړ شي، یا بد لاړ شي. دونی بس خاص نهشته چې موږ سره یا حکومت وکړي یا طالب وکړي. موږ وکړو څه زموږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم، چې دغه ته ځم ښار موټر بندې د پرون راهیسې تلی نه سم، اوس به بېرته که وختې ځم به بېرته روزګان ته.
دلارم نن درې ورځې کېږي څه بنده ده، د واورې په خطر مشرانو خو زور نه پرېږدي، دا هم خلک به څه وکړي. مریضان راسره دي، کوچنیان دي، وروره ټوله په لار کې په ساوه پاتې شوي. له غځه سه په واوره کې شپې د باندې په دشت کې هم پاتې شوي، یخ سره مخامخ شوي.
د دې ګلاري تړل کې دوه نوي وازیدا چې موټر چلوونکي او سپرلي لستوند سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسي مخالګي هم لستوند سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لکه تیر درې ورځې رئیس پر مخ لار تړل سوی ده. ناروغان تر روغتون نه سیر سوالای
ور فضا به ور ولود چې دغه غیر خاصه فضا موږ ستانه مشه سره لا لا پر باندې دي.
مانم صفی الله دی نیک شایل نه سرور مزه فداش پراتی او بو سره ولوم نست او بو د بو سره په تکلیف چای نست فلمیش نست وردا چې مر سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته و، خو د 215 متل کلی اردو مسولین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې وشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د وشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکې الوتکه په توغندي وشتلې ده. الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وشتل سوې چې له امام خمیني هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅېړي. د زیاته کړه
یوه ډېره دردناکه او نه بخښل کېدونکې تېروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسؤلینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیښه ډېره ترخه وه. خلکو ته یې زغم ډېر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غم یې دروند و. خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تېروتنه وه، د خلکو غم یې څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنه کړل. ایران کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سه شنبې په ورځ د لویدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سه شنبې په سهار وویل چې خوشحاله د ایران ومنله چې د الوتکې وشتل یوه تېروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده او 186 کسان پکښې ووژل شول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمېر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدس د ایران ټولې متحده نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپای پاسداران انقلاب اسلامي یوه مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مخبور شي. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته ده؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یوه لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په صنعا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په تړانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غختلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. د چ په سپا کې د آیت الله علی خامنئی له محبوب قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځای ناستې تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره آیت الله خامنئی سره همغږی کولې او د سپا عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستې سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستې هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته په کتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داس یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي د ادارې او پریکړې مسولیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکه په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لخر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لخر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قماندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لخر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار خلاص دیگه، کار
نبود. بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خپور کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شوی و چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو تند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا، سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قماندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قماندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. د مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې شوي. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، یعنی شاهدان وایي چې دولس تنه زخمیان شوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلي او په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې د ناټو تړون غړیتوب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د مشکوکو چچني وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پېښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یوه الوتکه د ایران پوځ وویشته. د ایران پوځ په 11 د جنوري ومنله چې دا کار یې سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجا صاحب وايي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځل بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوټیزو لوبو په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځل بیا مخکې او اووم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوټیزو لوبو کې 226 نمرې لري چې افغانستان